درنو دوستانو ستلی مشه وخت په مازیګر په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي 14,500 شکایتونه ور رسیدلي او نن د دې شکایتونو کټګوري کول او څیړنه پیل شوې ده. د مودا دې خبرونه د سر موضوع ده. په فرا کې د سولې د ولسي حرکت څو تنه تختول شوي غړي هم خوشي شوي په هغې به هم رپورټ ولرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته سلطان محمد سروالی دراوړئ.
ریپورټونه وایي په بلخ او بادغیس ولایتونو کې دولتي عسکرو او طالب جنگیالو ته مرګ ژوبله وکړه. طالبانو د سولې د ولسي حرکت کسان خوشی کړل. جمهور رئیس اشرف غنی په بدخشان کې یو شمیر ټولګټې پروژې پرانیستې. ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي او ایران روسیه او چین سبا د عمان په خلیج کې ګډ پوځي تطبیقات کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په کشنده ولسوالۍ کې تر غرمې مخکې هوایی برید کې د طالبانو د دوو مهمو غړو په شمول 13 طالب جنګیالي وژل شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه د طالبانو دا دوه غړي د قاري احمد مشهور په ایوبي او ملا معاذ په نوم معرفي کوي. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. له دغه برید څو ساعته مخکې په بلخ کې د افغان اردو په یوې اډې باندې د مخالفینو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه شپږ عسکر ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د برید مسؤلیت په فوري توګه کومې ډلې په غاړه ونخیست خو دفاع وزارت او د بلخ چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا شوی دی. نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. دفاع وزارت په یوې بلې اعلامیه کې وایي چې د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د یوه هوایي برید په نتیجه کې 8 طالب جنګیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې اکثر دغه کسان د طالبانو د سرې قطعې غړي وو چې د دولتي ځواکونو په یوه پوسته حمله کړې وه. اعلامیه کې د مړو او زخمیانو نمونه هم اخیستل شوي. طالبانو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او د خپلواکو منابعو لخوا د دغه رپورټ تایید ګران دی. طالبانو د سولې د ولسي حرکت وویشت غړي چې وړ مورځې د فرا بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن بیرته خوشې کړل. د حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تر تحقیقاتو وروسته خوشې شوي دي.
یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې ځینې سوالونه هغه سوالونه بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بیرته اجازه ورکړې ده.
نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي او طالبانو هم نه دي ویلي چې دغه کسان ولې نیولي وو. دا څلورم ځل دی چې طالبان د ولسي حرکت غړي نیسي. د سولې ولسي حرکت شپږ ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند پیل کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټې پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. په فیض آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړې او امنیتي جلسه یې دایره کړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی هم ملګری دی. د پروان چارواکي وایي هغه ښکاریان نیسي چې د سالنګ په ولسوالۍ کې یې څلور غرنۍ وحشي وزې ښکار کړي دي. د پروان ولایت ویاندې وحیدې شاهکار ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د دغو ښکاریانو په لټه کې دي. پروان کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو له خبرو ډډه کړې. د ترکیه جمهور رئیس نن وویل چې انقره د لیبیا د حکومت په غوښتنه دغه هیواد ته اوس خپل ځواکونه استوي او راتلونکي جنوري میاشت کې موضوع د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د خپل ګوند غونډې ته وویل
شو انداده سوري
اوس دوی لومنګ غواړي او پخوای هم غوښتي وو چې آیا تاسو لیبیا ته عسکر را لیږئ. د مونږ سیاسي ګوندونه هم په دې اکله خبرې کوي چې د مونږ جواب څه دی. مونږ هغه ځای ته ځو چې ور بدل شوي اوسو او مونږ چیرته چې بدل شوي نه یو نه ځو. د ترکیې ولسمشر د لیبیا ګاونډي هیواد تونس څخه د پرونۍ لیدنې په مهال په ترابلوس کې د اوربند د ټینګېدو په هکله چارواکو سره خبرې وکړې. د ترابلوس حکومت د لیبیا د یو پخواني جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونو سره له څو میاشتو راهیسې په جګړه دی. ترکیه او قطر د لیبیا د ملي وحدت د حکومت او مصر، عربي امارات او روسیه د جنرال هفتر ملاتړ کوي. ایران، روسیه او چین سبا د عمان په خلیج کې ګډ پوځي تطبیقات پیلوي. دغه تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې وروسته له دې چې واشنگتن تیر کال له ایران سره له اتومي توافق ووته، په خلیج سیمه کې وضعیت کړکیچن دی. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان وایي چې دغه تطبیقات درې ورځې ادامه کوي او د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی وایي چې له دغو تطبیقاتو د ایران هدف دا دی چې په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ امنیت ټینګ شي او د سمندري غلو او تروریستانو مخه ونیول شي. او د کرملن د سیاسي مخالفینو یو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی. خغلی ناوالنی د فساد ضد یوه مؤسسه لري او ویاند یې نن وویل چې پولیسو په مسکو کې د دوی دفتر تلاشي کړی. د ویډیو تصویرونه ښیي چې پولیس په زور دفتر ته ننوځي. کیرا یارمیش په ټویټر وویل چې الکسی د پولیسو د زور زیاتی مقاومت ونه کړ. خپله ناوالنی دفتر ته د پولیسو د ننوتلو صحنه په ژوندۍ بڼه پر ټویټر خبره کړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل غندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي 14,500 شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونو پروسه نن په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. دا د کمیسون رئیسه زهرا بیان شینواری.
از مجمع شکایت ثبت شده در حدود 14,200
آن دا اغلی شینوار سرګندونه با پا یو ریپورت کې در سره شریک کو. دا بم واوري چې د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی وو بش غړي چې په فرا ولایت کې له موټر وخته کړی وو نن بیرته خوشی کړی دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکي د یک شنبه پورز بلاغ کسانو سره شي د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې اړین اقدامات ندي کړي، قانوني چلند پیل شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. په کابل کې د 5 سیاسي ګوندونو له هغه غونډې مو هم خبرو چې ویلي دي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون باید په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي نن 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسون رئیس زهرا بیان شینواری د پنجشنبې په ورځ یوه خبري غونډه کې وویل د دې ثبت شوو شکایتونو له ډلې 14,000 د ولایتونو او 2,500 یې مرکز پورې اړه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د شکایتونو خپلواک کمیسون څخه غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپل بې پرېتوب وساتي. خاطر پردیسی په اړه له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو درې ورځو کې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په خپلواک کمیسون کې څلور انتخاباتي ډلو 14,500 شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسون رئیس د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه شمېر شکایتونه تر ډېره عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی او رحمت الله نبیل د ټاکنیزو ټیمونو له لوري ثبت شوي دي.
در حدود 8,000 شکایت توسط تیم
دوی د ثبات او همپالنې ټیم شاوخوا 8,000، د سولې او اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 4,400، دولت ساس ټیم شاوخوا 3,000 او د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 شکایتونه د شکایتو خپلواک کمیسون سره ثبت شوي دي.
امنیت او عدالت به ثبت رسیده است.
اغلی شنواری وایي د ثبت شوو شکایتونو د کټګوري په پروسه کې هغه شکایتونه چې د مستند اسناد سره ثبت شوي نه وي د ارزونې له برخې حذف کیږي، او هغه شکایتونه چې په مستند ډول ثبت شوي وي د قانون او طرزالعملونو په چوکاټ کې به ورته رسیدنه وشي. له دې وروسته ثبت شوو شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسونونو کې څېړل کیږي او پیلې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته استول کیږي. خو کچیر پر دې پریکړه څوک دی وکولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه تر 3 ورځو د استناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون به 15 ورځې وخت نور اخلي څوک په لورستي پریکړه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د وی خبري ناستې په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون څخه د شکایتونو د رسیدنې په برخه کې د بی پرېتوب غوښتنه وکړه. د عدالت او توسعه حزب مشر سید جواد حسینی:
ما از کمشنرای
موږ د دواړو کمیسیونونو لغړو هیله کوو چې شکایتونه او وروستۍ پایلې پرته له کوم فشار څخه اعلان کړي. د کمیسیون غړي باید بې پرې پاتې شي او انتخاباتي عدالت تضمین کړي.
انتخاباتي را تامین نماید.
خود ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس زهره بیان شنواری ډاډ ورکوي چې د قانون پر وړاندې به ټول شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د ټاکنیزو چارو ځینو کارپوهان د شکایتونو زیاتوال ته په کتو فکر کوي چې د شکایتونو کمیسیون به په قانوني موده کې وڅیړي او کڅنګه د هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو تاسو واوریدل چې د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي 14,500 شکایتونه ورته رسیدلي او نن یې د ارزونې او کټګوري کولو پروسه پیل شوې. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر خبرداري ورکړی چې د ملي والی په وړاندې توطیه روانه ده، خو نور به له درغلیو څخه جوړ حکومت رامنځته نه شي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ د 5 سیاسي ګوندونو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د خلکو له یوې رایې نه به هم دفاع وکړي. په ورته وخت کې کریم خلیلي او ګلبدین حکمتیار د شکایتونو د اورېدو له کمیسیون نه وغوښتل چې د خلکو د رایو درناوی وکړي او شکایتونه په بې طرفه توګه وارسي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د دیموکراسۍ دفن او یا هم د خلکو رایې ته درناوی، هغه دوه موضوعات دي چې د افغانستان 15 سیاسي ګوندونه د ثبات او همپالنې له ټاکنیزې ډلې سره یو ځای د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کوي چې له دې نه یو ومني. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله په دې اړه په جوړې شوې ناسته کې وویل نور به د درغلیو پر بنسټ جوړ شوی حکومت ونه مني.
د درغلیو پر ضد د حرکت یوه پراخه کړۍ جوړه شوې. دا کړۍ چې له لویو سیاسي ګوندونو جوړه ده، د درغلیو له لارې جوړ حکومت ته اجازه نه ورکوو. په غوڅه توګه ډاډ ورکوم چې د خلکو له رایو به ساتنه وکړم، ټولنیز عدالت به تامین شي. زموږ او ستاسو د ملي یووالي د ټینګښت او خلکو پر وړاندې توطیه روانه ده. موږ ورته متوجه یو. له یو داسې ټیم سره مخامخ یو چې دوه صفته لري: دروغ یې د کار اساس دی او بله درغلي.
دا ناسته د پنجشنبې په ورځ د جمعیت اسلامي، حزب اسلامي، د افغانستان د خلکو اسلامي حرکت، وحدت اسلامي او د جنبش ملي ګوندونو لخوا جوړه شوې وه. دا ګوندونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون نه غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر لاره چې د دوی په خبره په درغلیو یوه انتخاباتي ډله بریالی اعلان کړه لاړ نه شي. د حرکت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلی وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو ارزونې ته پتمه دي او اجازه به ورنکړي چې دا کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په لاره لاړ شي.
دلته ټول ګوندونه هم قګیدي د درغلیو پر وړاندې ودرېږو، مبارزه کوو، اجازه نه ورکوو چې درغلي را باندې حکومت وکړي. په هیواد کې باید ناهیلۍ ته لار ور نه کړو. تاسو باید د مایوسۍ احساس ونه کړئ. هغوی باید د شرم احساس وکړي چې 1,000,000 رایې باطلې شوې دي.
سربیره پر دې، په دې ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل هغه حکومت مني چې د خلکو رایې ته د درناوي په اساس جوړ شوی وي، نه د درغلیو له لارې. خو بلخوا د افغانستان د ژغورنې لپاره د سیاسي ګوندونو ائتلاف په یوې بله ناسته کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې نه د ملاتړ په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی وکړ او له یاد کمیسیون نه یې وغوښتل چې عدالت تامین کړي. د دغه ائتلاف رئیس شاه محمود پوپل وویل
په څلور دېرش ولایتو کې 80% رایې زموږ زیاتې وې، زموږ د څېړنو په اساس باندې. اما بدبختانه په دې هکله باندې کمیسیون د مستقل د انتخاباتو توجه نه ده کړې. د کمیسیون نه غواړم چې نهایي پایله کې عدالت باید تامین کړي.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ټول کارونه به له قانون او کړنلارو سره سم پر مخ بوزي او د هیڅ لوري تر اغېز لاندې بران نه شي. د کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د شکایتونو تصنیف بندي او ارزونه په ولایتونو کې پیل کړه.
د جدي شپږمه
د جوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه.
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جتو راځي پر دې مانو.
له ازادي رادیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري وګوري او ویلولي اف ام 3.5 او ازادي رادیو ټکی کام.
د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی هغه وویشتنه نن خوش کړی چې څو ورځې وړاندې په فراه ولایت کې له موټرو سره بیولي وو. دا خبره د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي خیبر، عصمت ساروان ته د مرکې په پیل کې وویل
د سولې شرکت وشت غړي چې د خراب بالا بلوک کې د طالبان لوري بیولسي وو. نن شاوخوا درې بجې را خوشې سوله اوس فرا لوري روان دي چې د فرا مرکز کې به د فرا په کلو کې په نورو ولسوالیو کې به له خلکو سره د خلکو د ویښونې همدا پروګرام روان.
د فرا د والی مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې سپینږیری طالبانو ته استولی دي چې دا کسان خوشی کړي. آیا د سپینږیرو د منځګړتوب په نتیجه کې طالبانو موافقه کړې ده چې د سولې د ولسي حرکت غړي پرېږدي؟
د سپینږیرو منځګړتوب خو په وانس کې نه وو، خو موږ ډېره واضح خبره هم له حکومت سره هم طالب سره هم دنیا سره کوي چې دا د خلکو حرکت دی او هر وخت حاضر دی هرې ډلې ته چې د دوی پوښتنه ور ځواب کې که پوښتنه پیدا کېږي. نو دوی خپل تحقیق کړی وو او د تحقیق په پای کې ورته معلومه شوله. یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې هم زموږ سره ځینې سوالونه هغه سوالونه بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بېرته اجازه ورکړې ده.
طالبانو مخکې هم په ځلونو ستاسې د حرکت غړي نیولي دي او بیا یې خوشي کړي دي. آیا دا فکر کوئ چې د هرې سیمې د قمندان خپله سلیقه ده او په خپل سر دا کار کوي، او که نه فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې د سولې په ولسي حرکت یو ډول فشار راوړي څو د دوی غوښتنې ومني، د دې په خاطر کله ناکله د څو ورځو لپاره غړي نیسي او له ځان سره ساتي؟
دغه مسله ستا په ځینو سیمو برخورد رامنځته کېږي، خو زه فکر کوم چې کله کله پوښتنې بېرته ورته پیدا شي چې په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د خلکو له منځه د خلکو په ډوډۍ د خلکو په چندو باندې یو حرکت روان وي. نو څلوېښت کاله مختلفې ډلې راغلې راغلې او وروسته معلومه شوه چې د افغانستان خپلې ډلې نه افغانستان ته تاوان ورساوه. نو دوی سره هم همدا شک کله کله پیدا شي او بیا ملګري بوزي. نو زه فکر کوم چې دوی ته هم لکه چې نوي سوالونه پیدا شوي وو او سوالونه یې حل شول. زموږ هیله دا ده چې د سولې ولسي حرکت مطلق د خلکو له منځه دی او د خلکو لپاره کار کوي. نور باید سره ونه ازمایو او نور باید سره ونه تلو، او دا یو ډول مزاحمت هم دی او دا ډول مزاحمت نور باید یو بل ته ونه کړو سره.
دوستانو، اقبال خیبر د سولې د ولسی حرکت مشر چې ویلې طالبانو د دوی وویشتنه چې څور وړاندې په فرا کې نیولی وو نن بیرته خوشی کړي. تاسو مقاله ازادي راډیو ناوړي
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح وروستیو څرګندونو ته چې د دې کمیسیون یو کمشنری د یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وای که اسناد لري اړوند ادارو ته دی وسپاري. ښاغلی صالح تیره ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو دوه کمشنران د رقیب ټیم په پلوي کار کوي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان د ادارات کړه وای چې کمشنران بې پرې دي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې د لومړی مرستیال د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د کمیسیون ټول کمشنران بې طرفه دي او د هیڅ نوماند په ګټه کار نه کوي. د دې کمیسیون وایي زبی الله صادق د پنځشنبه په ورځ آزادي رادیو سره په خبرو کې ویل کمر الله صالح د خپل کړي دا په اړه اسناد لري د شکایتو کمیسیون او لوی څرنوالي سره د شریک کړي او یاد د رسنیو لاري ټول ولسته وخایي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د هیڅ په ګټه کار نه کوي، بلکې دغه پروسې د کامیاب د پاره کار کوي. زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ تورونه نه پوره کوي که اسناد شواهد لري د اړوندو ادارو سره یې شریک کړي.
تېر ورځ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیون دوه کمیشنران د دوی د رقیب ټیم په پلوي کار کوي. هغه د کوم کمیشنر نوم وانخیست خو هغوی په انتخاباتي تخته هم تورن کړه. خو دا چې د دولت جوړونکو ټیم په دې اړه کوم اسناد لري او کنه، د دې ډلې ویندویانو په دې برخه کې خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د کمیسیون رهبري د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې په پلوي تورن کړي وو، خو کمیسیون تل پر خپلې بې طرفۍ ټینګار کړی. خو دا لومړی ځل دی چې دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتي کمیسیون پر دوو کمیشنرانو تور پورې کوي. له بلې خوا بیا د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون مرستیال دین محمد اعظمي په کابل کې د خبري ناستې په ترڅ کې د امرالله صالح لورې شوې اداو ته داسې ځواب وایي:
ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دي اورېدلي چې څه ویلي. طبعا انتخاباتي ډلې حق لري چې ادعا وکړي، خو ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دي اورېدلي.
ټاکنیز ډلې په داسې حال کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرانو د طرف په اړه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې هم د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو د وظیفوي صلاحیتونو څخه په استفادې تورن شوي و چې اوس هم په زندان کې پراته دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د جدي شپږم
د جوز روز ها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه.
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جت راځي پر دې مانو.
له ازادي راډیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریه پینځه او ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکي اونۍ د یک شنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. دا خبرې د دې ادارې مسؤلینو د پنج شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ له استازو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د راتلونکي اونۍ د یک شنبې ورځ به هغه ورځ وي چې په کابل ښار کې به د هغو کسانو، کورنیو، دولتي او غیر دولتي ادارو، تولیدي فابریکو، حمامونو، د خښتو د بټیو، هوټلونو، ښارګوټو او داسې نورو پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې اقدامات نه وي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقي د یک شنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړل شوی و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه، بیا یې فعالیتونه ودرېږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدی شي چې د موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، ښارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي، مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سوند د بې کیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل
تر راتلونکې یک شنبې ورځې پورې دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند کړي. که چېرته دوی تخلف کوي، پولیس باید د ټول قانون مراعات په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډیری خلک او په تېره ماشومان په تنفسي بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دواړه غاړې د یو بل پوستو ته نږدې بیرغونه دروي. دا ولې؟ په دې اړه د الیاس تایی یو تفصیلي رپورټ اورو.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاو کندهار دوه لارې تر څنګ د نارسراج دو څلوېښت کیلومتره لار چې په تیرو پنځلسو کلونو کې ناامنه ده، هره ورځ د طالبانو د سپینو نوو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهده وي چې جګړه او د طالبانو حضور ښیي. په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نیسي، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغېز لري؟ خبریال محمد عمر لمر وایي
موږ پر د کندهار په سړک کې د نارسراج پر طرف باندې موږ ډېر ځو راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف وي، مثلا سپین بیرغ وي یا تور بیرغ وي، هر څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وسي، اوس به وسي همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنی دونه ویر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ په دې لار نوسو دی هم نه باید چې جنګ ونیسي موږ ګیر رانوسو په جنګ کې. نو دا خپله زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي دا بیرغونه او دا علامې.
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د رواني نږدې پنځلس کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنیو کړي دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیزو رسنیو کې تر بل هر وخت اسانه شوې ده. فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او ټلګرام تر څنګ یوټیوب اوسمهال تر بل هر وخت ډېر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پردین وایي په رواني لحاظ تبلیغات څه اغېز کوي؟
په تبلیغاتي جنګ کې دا ډول بیرغونه نشي ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیف ښودلو کې ډېر زیات مهم رول لري. یعنی په یو ډول نه یو ډول کولی شو چې موږ ووایو چې هو دلته بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مخته ډول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یوه کنډک د قمندان حاجکران په شمول پنځه کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یوه بیرغ د راکښته کولو په خاطر ووژل سول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لوی ډلې اصلي هدف په نارسراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول و. که په بیرغونو جګړه کول په رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والي چې اکثر وخت د دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بلکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی، فقط یو تبلیغاتي جنبه یې ځانته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپله بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه شي. د همدې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ یې تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکېږي او بیرغ له منځه وسي، در حال کې نور دوی داسې ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په پنځه کیلومتره کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د هغه الوتکو غږونه چې په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې ترې کار اخیستل کیږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په مین الوتې همویو ټانګونه، کنډ او کپر، پوخ سړک، د ځینو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلي تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغېز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو.
تاسو کولای شئ چې په دې خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې زموږ ویب پاڼه د هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره آرش همایون په استودیو کې دی. په را روانه خبرونه کې به دی درسره وي.
تشکر ان صاحب. خسته